یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو ظفر دستیال د شفیق یاد تخنیکی چارو په سمبالښت ترکلای کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کوهر نن افغانستان ته ورسېده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه به لومړی د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی سره وګوري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او تعلیم، سوداګري او په ځینو نور موضوعاتو خبرې اترې افغانستان ته د هینا ربانی کوهر د سفر مهم اهداف بلل شوي دي. دا نړیوالو لوتندو غبرګونونو سره سره د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په لوګر کې د څو تنو مجرمانو د درو وهلو د حکم ننګه کړې ده. په تازه غبرګون کې چې پرون د افغانستان لپاره د جرمني سفارت چده مهال په برلین او دوحه کې فعالیت کوي، د درو وهل د انساني کرامت سرغړونه بللې او له طالبان یې غوښتي چې د ملګرو ملتونو د شکنجې د منې کنوانسون مراعت کړي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهر بلخي بیا د جرمني د غندېخنې ته په ځواب کې لیکلي اسلامي شریعت پر عدالت ولاړ دی. طالبانو تیره اونۍ د دریو ښځو په ګډون 14 کسان په لوګر ولایت کې د اخلاقي جرمونو او غلا او پتړه او په عام مظهر کې په درو ووهل. ملګری ملتونه وایي چې د سږني کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 4.3 میلیون خلکو ته مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې 1.2 میلیون خلکو سره د غذایي موادو، له 9.8 میلیون خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخو کې او د 15.2 میلیون خلکو سره د غذایي تقوی په برخو کې مرستې کړې دي. اوچا وایي د اړوند خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره پوری بسپنی او بیرنی عمرستو ته اړتیا لدل کیږي. د ادارې په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د بیوزلو خلکو شمیر 90% ته لوړ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د چین خلک حق لري چې په سولیز ډول مظاهره وکړي. سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا په خبره پاڼه کې ویلي دي دوی له ډېرې مودې راهیسې وایي چې هر څوک د سولیز اعتراض حق لري او د چین خلک هم همداسې حق لري. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د شانګهای په ګډون د چین څو ښارونو کې خلکو د کورونا د نویو لګول شوو محدودیتونو په وړاندې مظاهرې پیل کړې دي. دغه مظاهرې په تېر یوه لسیزه کې بېساري بلل شوې دي. رویټرز خبري اژانس ویلي د چین پولیس په شانګهای، بیجینګ او یو شمېر نورو ښارونو او لسګونو پوهنتونونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه سبا د لیندې نه هم په پام کې ده. دا د دوه هیوادونو ترمنځ د لوبو د هغې لړۍ وروستۍ ده چې د تېرې جمعې پورز پیل شوې وه. د دې لوبه د لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د شپېتو منډو په توپیر وګټله، خو د یک شنبې پورز د دوی دوهمه لوبه د باران له کبله وځنډېده. او که څه هم په دې لوبه کې دواړو لوبډلو مساوي پوینټونه وګټله، خو ملي لوبډلې د 2023 کال د یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام ته غوره شوه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. په بهرنی چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی نن افغانستان ته راغله. د سفر جزئیات په وړاندې درته خبرونه کې وایي. د هرات امنیتي کانفرنس لسم پړاو نن تاجکستان کې پیل شو. د افغانستان د وضعیت په اړه کې اندېښنه ښودل شوې ده. د چولې د سیمې هیوادونه بیا یو ځل د افغانستان په اړه اندېښمن دي. وړاندې خبرونه کې وایي درته وایي هغه ځوانان چې په قاچاقي لارو اروپایي او نورو هیوادونو ته ځي، زیاتره یا په لارو کې ورکیږي یا ژوند له لاسه ورکوي. موږ یې په راپور کې درته کیسې راخیستې.
ډېر څه وګرځېدو، اخر هم چې قاچاقبر پیدا کړي غیلې سرور دې سړي سره ما تماس نسته. موږ ورته تا نو دومره وخت دغه اوال وي چې سوارې نه ورکړی نه چاته ده. هغه ته
د کونړ او ننګرهار ترمنځ سړک رغول کېږي.
د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د شابل ساحې نه تر ننګراره پورې چې دا 2-3 کیلومتره ساحه جوړېږي.
د ایران پرستو تحولاتو به هم تم شو. ملتیا مغواړو
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
بیا هم ستړي مشئ. په بهرني چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی نن افغانستان ته راغله. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه به لومړی د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی سره وګوري. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو پیاوړتیا، تعلیم، سوداګري او په ځین نور موضوعاتو خبرې اترې افغانستان ته د هینا ربانی د سفر مهم اهداف بلل شوي دي. همدا شیبه امید زهیر مل سره په لیکه کې دی. ستړي مشئ زهیر مل صاحب، خیر راغلی. تاسو که د هینا ربانی د سفر جزئیات موږ سره شریک کړئ.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کار د یو پلاوی په ګډون نن کابل ته لغرمې وړاندې راغله. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال احمد تکل رسنیو ته سول شوی لنډ لیکلي پیغام کې لیکلي چې هینا ربانی به لومړی د دوی د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د هینا ربانی کړ د یو ورځنی سفر هدف د طالبانو له چارواکو سره سیاسي ډیالوګ بللی چې تمرکز به تعلیم، د سوداګرۍ او پانګونې پراختیا، امنیت او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د همکاریو ټینګښت وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل پاکستان پلاوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي او سیاسي اړیکو خبرې وکړي. هینا ربانی داسې مهال افغانستان ته راځي چې پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند خورا ناوړه بلل کیږي. نږدې هر ورځ یوه ویډیو ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي چې ښایي پاکستاني پولیس له افغانانو سره له سپکاوي ډک چلند کوي. تر خوای وروستیو اونیو کې پاکستانی ملیشا او طالب ځواکونو سره په کندهار کې د سپین بولتک په چمن دروازه او د پکتیا په ډنډ پټان کې نښتې وکړې. په دې نښتو کې درې پاکستانی ملیشا وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. پاکستان د څو ورځو لپاره د لارې تړلې وي خو اوس بیرته پرانستل شوي دي. همدا ډول افغانستان ته د هینا ربانی له سفر سره سم د پاکستانی طالبانو تحریک او پاکستانی حکومت ترمنځ د سولې خبرو لپاره شوی اوربند هم پای ته رسیدلی او تحریک طالبان پاکستان خپلو جنګیالیو ته امر کړی چې پاکستانی پوځ او پولیس په نښه کړي. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته طالبانو د پاکستانی طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ دوه ځله د خبرو منځګړتوب وکړ خو دواړه ځله دا خبرې بې پایلې وې. مګر د خبرو له پیل راهیسې تیره اونۍ په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو تحریک څو مهم غړي وړل شول. دوی په کندهار، ننګرهار او کونړ کې پنخه شوي. شنون کې وایي په بهرني سیاست کې د پاکستان د دولت وزیر به له طالبانو دا هم وغواړي چې د یو بل ځل لپاره پاکستانی طالبان اوربند ته وهڅوي څو دا ځل دا خبرې پایله ورکړي. افغانستان ته داسې مهال یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی راځي چې نن یې د پوځ نوی لوی درسیز جنرال عاصم منیر هم لوړه وکړه او رسمن یې خپل کار پیل کړ.
ډېر زیاته مننه امید زهیر ملو چې د هینا ربانی د سفر په اړه موږ ته جزئیات راکول. تاسو اوریدل چې د پاکستان په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی افغانستان ته راغلی ده. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه به لومړی د بهرنیو چارو وزیر عمر خان متقی سره وګوري او د دې سفر هدف هم د اړیکو پیاوړتیا، تعلیم، سوداګري او ځینې نور موضوعاتو باندې خبرې اترې ښودل شوې دي. په همدې تړاو موږ د پاکستاني خبریال طاهر خان سره خبرې کړې ده او په پیل کې دا پختلې دي چې د هینا ربانی د دې سفر به څومره افغانستان او پاکستان ته ګټور وي.
ګوره یو خو یو بیان دی د بهرنیو چارو وزارت، د خارجه وزارت، نو په هغه کې خو هغه عمومي چې کوم خبرې کیږي، اول دا چې یو ورځنی سفر دی او د بیانیه کې افغان پوری حکومت یاد شوی دی، شخصي سره به خبرې کیږي او دوه اړخیزه تعلقات یاد کړي دي، تعلیم، تجارت، سرمایه‌کاری یاد کړي، په دې به خبره کیږي، بیا سیمه کې اتصال، دا پروژکتونه، دا پروژې چې دي، منصوبې چې دي، دغه خبره خلکو تک راتک خبره کړي، سیمه امنیت خبره کړي ده. او بیا وو چې پاکستان څنګه د افغانستان نږدې ګاونډي دي، نو افغان ولس سره خواخوږي او دغه به یو والی بده او د انساني بحران کمول کې دا خو هغه رسمي بیان دي. لیکن زمانه زړه چې مسلې ډېرې دي او څنګه چې موږ یو خبره وکړه د ټي ټي پی خبره، پاکستان خدا توقع وا چې د افغانستان طالبان حکومت به په ټي ټي پی باندې فشار راوړي او غیبا ډیر شان ته کاني کوي. لیکن زما خیال چې کوم دا بد اعتمادي غوند پیدا شوی او خاص کر د ډرون حملې نه وروسته چې افغان مشران، طالبان مشران دا خبره کړې و چې دا ډرون د پاکستان ته تیریږي، افغانستان ته داخليږي. او بیا ځنې د شاه شریف چې کوم ملګرو ملتونو کې بیان په سپتمبر کې هغه ته بیا طالبانو ځنې مشران ډېر سخت خبرګون خولو چې شاه شریف ویلو چې وسلوالې ډلې په افغانستان کې خطر دی او سیمې ته نو لکه یو ترنګلې حالت هم دی. نو اول خو به دغه اعتماد به حالي ممکن نه چې پدې کې یو وي. او بیا اقتصادي مسله خو به ضرور وي، ځکه چې دلته دا کله د سفر نه وړاندې دلته په اسلام آباد کې د مالی وزیر سره خبرې کړې وې او د افغانستان موضوع د سفر پکې وو. نو اقتصادي مسلې به مې ځکه ځینې وخت تاجران د افغانستان هم شکایت کوي، پاکستاني هم شکایت کوي، پوله بند شي په وړو وړو خبرو باندې، نو دا به پکې وي. خو لیکن چې سفر چونکې نن دې مهم پتی دی چې دا نوی حکومت چې جوړ شوی دی پاکستان کې په اپریل کې، دا ولنه د پاکستان یو اعلی پلاوی دی او چې وزیر امام شریفي دا به ځکه کابل تن لږ به انتظار کول غواړي چې خبرو کې څه کوي. دا غي خپل تشویشونه د افغانستان د طالبان حکومت د پاکستان به خپل تشویشونه وي، خو د ټي ټي پي خبرو پکې ضرور وي ځکه چې افغانستان طالبان هغه قربتوب کو او د دې چې کومه تمه وي زما خیال چې خو پوره نشوي.
پاکستاني خبریال طاهر خان و چې د هنرباني په سفرې موږ سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هرات امنیتی کانفرنس لسم پړاو نن تاجکستان کې پیل شو. په دې کانفرنس کې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر مرستیال فرهاد سلیم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په فعالیت اندېښنه وښوده او د خپل هیواد په ګډون د سیمې هیوادونو لپاره لوی ګواښ وباله. د دې غونډې کې د افغانستان د مخکنیو چارواکو او ځینو سیاسیونو په ګډون د سیمې او نړۍ یو شمېر چارواکو او د ځینو بنسټونو استازو ګډون کړی دی. د هرات امنیتی کانفرنس په خبرو کې د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر انګین دات پر اسپانتا وویل اوس مهال د ډیورن لکرخې پورې غاړې څخه د ترهګلو ځالې قصدن افغانستان ته راوړل شوې دي. جزئیات په دومې څهرم لور.
د هرات امنیتی کانفرنس لسم پړاو او د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنې. تاجکستان چې د دې غونډې کوربه دی، د بهرنیو چارو وزارت مرستیال فرهاد سلیم له افغانستان د سیمې او نړۍ ته د ترهګرو متوجي ګواښ جدي بولي. سلیم د هرات امنیتی کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل اوس مهال په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت زیات شوی. د دا وکړه چې همدا اوس په دې هیواد کې د القاعده، د داعش خراسان څانګې، جماعت الانصار، د پاکستاني طالبانو تحریک او یو شمېر نورې ترهګرۍ ډېرې فعال دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت مرسیال په افغانستان کې داخلي ثبات هم مهم وباله او د یو هم شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه یې وکړه.
تاجکستان اساسي هدف ته یعنی په افغانستان کې سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره د ټولو سیاسي او ملي لورو په ګډون د یو سیاسي، اقتصادي او ټولنیز هم شموله نظام جوړېدل مهم بولي چې ټولو ستونزو ته ځواب ووي. دې ته په کتو د تاجکستان جمهوریت تل دې برخې ته جدي پام کړی او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او په دې هیواد کې د ټولنیز او اقتصادي ثبات غوښتونکی دی.
له طالبانو مو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او ترخوای د همشموله حکومت د جوړېدو په اړه وپوښتل، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر وړاندې یې ویلي افغانستان د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی او ترخوای ټولګډونه حکومت جوړول د افغانستان کورنۍ مسأله ده. د هرات امنیتی کانفرنس په لسمه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی وزیر رنګین دات فرس پنتا هم د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ او له افغانانو سره د دوی په وضعیت توندې نیوکې وکړې. هغه دا هم ویل چې اوس مهال له ډیورن کرخې پورې غاړه د ترهګرو ځالې قصدن افغانستان ته راوړل شوې دي.
افغانستان نن سبا قصدن د سیمې او نړۍ لپاره د ګواښ او ورانۍ په ځای بدل شوی دی. د نړیوالو ترهګرو ځالې امدن زموږ هیواد ته د ډیورن کرخې له پورې غاړې راوړل شوې دي او دا د سیمې او نړۍ د سولې او ثبات لپاره لوی ګواښ دی.
د هرات امنیتی کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړیږي او دا ځل پکې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چارلز دافیری هم ګډون کړی. کرن ډیکر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دلته راغلی چې لونور واوري خو یو ځل بیا د خپل هیواد له لوري د افغانستان او افغانانو د ملاتړ او همکاریو ډاډ ورکوي. د میرمن ډیکر په ګډون د افغانستان لپاره د ځینو اروپایي هیوادونو او یو شمېر خپلواکو بنسټونو استازي هم د دې کانفرنس ګډونوال دي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ وایي د هرات د امنیتی کانفرنسونو د لړۍ اصلي موخه په افغانستان کې د 50 کلنې جګړې د اصلي لاملونو په اړه د لا پوهاوي په موخه د خبرو اترو فضا رامنځته کول دي او هڅه کوي څو د هیواد سیمې او له سیمې ور هاخوا د شنونکو او پالیسو جوړونکو ترمنځ فکری اجماع جوړ شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ اسمار ولسوالۍ او د ننګرهار ترمنځ په سړک کې د شتو کندو کپرو ځایونو د جوړولو چارې پیل شوې دي. دغه ټول 2.5 کیلومتر سړک او د تاغنیونې لپاره د ټولګټو چارو وزارت لخوا 2 میلیون افغانۍ ځانګړې شوې دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د ننګرهار ولایت څخه د کونړ اسمار ولسوالۍ شابل سیمې پورې 20 کیلومتر سرک په تیرو کلونو کې بارانونو، سیلابونو او د موټرو زیات تګ راتګ ځای پر ځای تخریب کړی، چې له امله موټر چلوونکي او ولسي وګړي ستونو سره مخ دي. خو اوس چارواکي وایي چې د دغه سرک په جوړولو یې کار پیل کړی دی. په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د شابل ساحې نه تر ننګراره پورې چې دا 20 کیلومتره ساحه جوړیږي، د دې په اوږدو کې څومره دا سرک مات دی زیزه د دغې د ترمیمولو او د داغګیرۍ د نیولو کاري افتتاح مو وکړه. په ضرب د دوه جمعو کې انشاءالله دا به نهایي شي او د دې ټول لګښت 2.5 میلیون افغانۍ دی چې د فایدامې د وزارت د طرف نه ورته برابر شوي دي.
د هغه په خبره چې له وړاندې په سرک کې ویجاړ شوي پلچکونه او استنادي دیوالونه رغبلي او په راتلونکي کې هم پلان لري چې د یاد سرک غاړي او لختي هم جوړ کړي.
مخکې چې کوم اشد ضرورت او استنادي دیوالونه مو وکړل او په بعد کې بیا یو بل پروژه هم لرو چې د دا شولډر ور جوړ کړو د هغې نه وروسته بیا د دې دا اوبه چې کوم د سرک تر څنګ نالۍ دا بندې دي دغه مور خلاصې کړو. بند پلچکونه په فارم کې لرو چې په اخیر کې چې دا سرک بیخي برابر او ښایسته شي نو بیا ترافیکي علامې او هغه د سرک هغه سترګې د شپې چې تینه ډرایوران استفاده کوي هغه ټول ترتیب مو ور جوړ کړو انشاءالله العزیز.
ځایي اوسیدونکي به د سرک کنډوکه پروالي مزل اوږد کړي او اوس چې بیرته رغول کیږي پرې خوختی. فضل واحد او هارون
منګه د کونړ له فوایدا مینه ډېر زیاته مننه کوم چې د دې په دې رستیو کې د سرک جوړونې ته فام لرنه وکړله او دا کومه دغداري یا ترمیم کار چې روان کړی دی ډېره زیاته مننه تې کوو، ځکه چې اینده اوس موږ ناروغان یو یا هسپتال ته چې ځو نو ډېر په تکلیف به زمونږ گاډی ته اوس اسانتیوی د دې سره برابری کی پرمختګ رحمانځه کیږي.
دا سرک چې دی ډیر خراب شوی او کنډې کپرې شوی او تقریبا موږ ته یو مزل چې وو یو په دو شوی او چې په یو سات کې به رسیدلو نو په یو نیم دو ساعتو کې به دا مزل زمونږ کېدو نو اوس موږ ډیر زیات خوشحاله یو چې بیرته د ترمیم چارې پیل شوي دي او بیرته جوړیږي پرې خوښ یاستو او غواړو چې همدا ډول بیرته ساتنه مو شي ښه وساتل شي تر څو بیا موږ د دې سرک نه بې برخې نه شو.
د کونړ او ننګرهار ترمنځ د عمومي لوی لارې د ترمیم چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې په همدې ولایت کې د اسداباد او پارون ترمنځ عمومي سرک او نورې لارې هم کنډو کپر شوي او جوړولې اړین دي.
امروز حقوق هستیمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په ګوند ایران ته ورشو. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک یو مهم قومندان ویلی دی په دې هیواد کې پروستیو نرمیو کې له 300 زیات کسان وژل شوی دي. د دې قومندان له خوا ورکړل شوی ارقام له هغه ارقامو سره ډیر توپیر لري چې د بشري حقونو مدافع ډلو مخکې خبره کړې او په هغو کې د لسګونو کسانو د مړینې او زرګونو نورو د نیول کېدو خبر ورکړل شوی و. جزئیات به د احمد تکل چې همدا شپه په سټوډیو کې را سره دی او ورستړي مشي.
ډیره مننه فریده جانې. د سپاه پاسداران د هوایي ځواک عمومي قومندان بریډ جنرال امیر علي حاجی زاده پرون ومنله چې په ایران کې له 13 سپتمبر میاشتې راهیسې د پیل شویو نارامیو په نتیجه کې له 300 زیات کسان وژل شوي دي. دا د ایران د دولتي چارواکو لخوا د تیرو دوو میاشتو د نارامیو د تلفاتو په اړه ورکړل شوي لومړني رسمي ارقام دي. د سپتمبر په 14مه د مهسا امینی په نوم ځوان نجلۍ چې د ګشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراتولو په تور نیولې وه په توقیف کې سا ورکړه. له دې وروسته په ټول ایران کې د اعتراضونو څپه پیل شوه او وروسته بیا امنیتي ځواکونو د دوامداره اعتراضونو ځپل پیل کړل. خغلی حاجی زاده په یو ویډیوي وینا کې چې پرون مهر خبری اژانس خبره کړو ویل چې د مهسا امینی د مړینې له کبله د دې هیواد ټول خلک اغیزمن شوي او زیاته کړه چې له ده سره دقیق شمیرې نشته خو فکر کوي چې له دې پیښې وروسته ښایي د ماشومانو په ګډون له 300 زیات کسان به مړه او شهیدان شوي وي. له شهیدانو څخه د نوموړي هدف ظاهرا امنیتي ځواکونو ته اشاره وه. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې په دې اعتراضونو کې د اخوډه په پیښو کې لسګونه پولیس د پاوت سرتیری او ملیشه هم یا وژل شوي او یا په جلا حملو کې په نښه شوي دي. جنرال حاجی زاده یو ځل بیا د ایران پر هغه رسمي دریځ ټینګار وکړ چې وایي دا اعتراضونه د لویدیځو هیوادونو او سعودي عربستان په ګډون د ایران دښمنانو پرولی دي، خو د خپلو دې څرګندونو لپاره یې شواهد وړاندې نه کړل. د جنرال حاجی زاده لخوا ورکړل شوي ارقام له هغو ارقامو سره ډیر توپیر لري چې د بشري حقونو مدافع ډلو خپره کړي. په اوسلو کې دیره د ایران د بشري حقونو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 416 کسان وژل شوي دي. د ډلې همدرز ویلي چې په دې ارقامو کې هغه کسان هم شامل دي چې د محسا امینی له مړینې وروسته په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ایالت کې د اعتراضونو پر مهال وژل شوي. همدارز د ایران د بشري حقونو د فعالانو ډلې چې مرکز یې په امریکا کې دی ویلي چې په دې تاوتریخوالي کې 451 معترضان او 60 امنیتي پرسونل وژل شوي او له 13 زیات کسان نیول شوي دي.
ډېرې مننه احمد تکل و چې د ایران د وروستیو نرمرۍ په اړه جزئیات راکول.
لا خبرنو ور اخوا
اوسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د بریتانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان په اړه د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی پر خبرو تمرکز کړی دی. مطلب کې راغلی یوسفزی له بریتانیا وغوښتل چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره پیاوړي ګامونه پورته کړي. 25 کلنې ملالی د یکشمې په ورځ په لندن کې یوې اعتراضي غونډې ته خبرې وکړې. دغه غونډې ته د فوزیه کوفي په څیر ښځینه فعالانو په ګډون سلګونه کسان راټول شوي وو. د ډیلی میل په مطلب کې راغلی ملالی یوسفزی د نړۍ مشران تورن کړل چې له ښځو سره د طالبانو د چلند په تړاو یې ځانونه غلي نیولې دي. پر ملالی یوسفزی نږدې لس کاله وړاندې پاکستاني طالبانو سوات کې ډزې وکړې، خو هغه ترې ژوندی پاتې شوه. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، اکثره ښځې شکایت کوي چې د کار او تعلیم حق ترې اخیستل شوی دی. د لندن په ګډون یو شمیر نورو بهرنیو ښارونو کې افغان ښځې داسې مهال مظاهرو ته راوتلي چې کابل کې د راپورونو له مخې طالبانو یو شمیر معترضې ښځې توقیف کړي دي. طالبان وایي د اسلام او افغاني عنانو له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د ښځو فعالان دا خبرې عمومي بولي او نیوکه پرې کوي. دوی وایي طالبان دې د ښځو د حقونو په برخه کې د نورو اسلامي هیوادونو تګلارې تعقیب کړي. د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼې نیوز انټرنیشنل کابل ته په بهرنیو چارو کې د دولت د وزیر حنا ربانی کار په نننی سفر یوه لیکنه خپره کړې. مطلب کې راغلی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق او د یو شمیر وزارتونو له هغې ډلې مالی وزارت چارواکي د دغه پلاوي غړي دي چې د طالبانو له رئیس الوزرا، بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره لیدکاته کوي. وړاندې لولو د دغه لیدکاتو پر مهال دوه اړخیزې اړیکې په بیلابیلو برخو کې همکاري او له افغانستان سره ممکنه مرستې د بحث وړ مسایل دي. ورسپانې لیکلي میرمن کار کابل ته له سفر مخکې د خپل سفر په تړاو د پاکستان د مالیه له وزیر اسحاق ډار سره خبرې کړې دي. حنا ربانی کار 2012 کال کې هم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وه کابل ته تللې وه. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا کابل ته د ګاونډي هیواد د یوې لوړ پوړې ښځینه چارواکې لومړنی سفر دی. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو په کابینه کې هیڅ ښځه نشته.
یو شمیر کورنۍ وایي ځوانان اروپا ته په قاچاقي لارو وژل شوي او دوی بیرته په ډېرې سختۍ جسدونه ترلاسه کړي دي. د دې ځوانانو د کورنۍ غړي وایي په وطن کې بیکاري او د واکمن نظام لخوا محدودیتونه د دوی ځوانان اړ کړي چې وطن پرېږدي او قاچاقي سفرونو ته مخه کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات به په دې راپور کې وره.
آصف خان د پکتیا ولایت اوسیدونکی و چې په وطن کې د بیکاری لامل اړ شو اروپا ته د تګ نیت وکړي، خو د ترکی او یونان ترمنځ په ځنګلونو کې نادرکه شو. د آصف خان د ترزو علي احمد درویش ازادي رادیو ته وویل قاچاق پر هغه په ځنګل کې په دې خاطر یوازې پریښی و چې نورې پلی مزل نشو کولی. د درویش په خبره قاچاق پر آصف خان ته یوازې یو بوتل اوبه ورپریښی وې او نورې د خوراک لپاره هیڅ هم ورکړی نه و، چې له همدې امله یې په ځنګل کې سا ورکړې وه.
کی بچیری وی خو چون مور بیچاره ډیره بد ورزی کولی او په دې کوشش کې دا پیدا کی نو دغه ته مجبور کړ ټول زیات شو ګرځو ډیر شو ګرځو. اخر هم چې قاچاق بر پیدا کی غیلی سرور دې سړی سره ما تماس نست موږ ته تانو دومره وخت د غواله وی چې څه سوال نه ور کړی نه چاته دغه دی ویل زه ان شاء الله دا به پاک کی بندي به او دغه سده دغه بهانه جوړولې بهانه دې ته جوړولې د اروپا ز فکر کوم چې کوم سیستم د 15 ورځې پورې دې کوم مړی وارث پیدا نشي بیا دوی خپل خخې نو اکثره د قزاقبران غوړی د غاویا 15 ورځې په دې نفر باندې تیر سي ترڅو د جسد خخ سي تی بیا د عمر در نه ورکسي.
درویش وای یو خپلوانی چې د جرمني تابعیت لري د ترزوی په سي د ترکیه او یونان سرحد ته ورغی او لڅو ورځې لټون ورسته د هغه جسد پیدا او بیا په ډیره سختۍ افغانستان ته ولېږدو. علي احمد درویش قزاقبران ګرمویا وای کڅه هم غوی لځوانانو ډیره پیسې اخلي او هغوی ته قاچاقي سفر ډیر اسانه خي خو په لارو کې کبیا ځوانان مري هم دوی په کیسه کې نه وي او ډیر کله یوازې پرېږ دی. خدای یوازې آصف خان نه دی چې د دې مرګونې لارې خوراک شو بلکې ډیر نور افغان ځوانان هم په دې قاچاقي لارو کې له ګړنګونو لوېدلي په اوبو کې ډوب شوي پولیسو غلو او قاچاقبرانو ویشتلي او یا هم د سفر سختیو په نیمه لاره کې پرېښي او هملته یې د خوړو او اوبو د نشتوالي له امله سا ورکړې. تازه په ټولنیزو شبکو کې د یو بل افغان ځوان د مرګ خبرونه هم خپاره شوي چې اروپا ته په قاچاقي سفر روان و. د دې ځوان د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل تر هغو یې چې جسد کورنۍ ته نه وي رسېدلی نه غواړي په اړه یې خبرې وکړي ځکه پلار او مور یې خبر نه دي او نه غواړي د جسد له رسېدو مخکې په کور کې د ژړا او فریاد غږونه پورته شي. نوموړي له ازادي راډیو هم غوښتنه وکړه چې په راپور کې د یاد وژل شوي ځوان نوم وانخلي چې د کورنۍ نور غړي یې خبر نه شي. د افغان خیریه بنسټ مشر ډاکټر زیو رحمان زیا چې دا محل په ترکیه کې دی له حکومت غواړي چې ځوانانو ته په وطن کې د کار او ښه ژوند فرصتونه برابر کړي چې دوی قاچاقي سفرونو ته اړ نه شي. نوموړی دغه شان له ځوانانو هم غواړي چې په لوی لاس ځان د مرګ خولې ته برابر نه کړي.
دا په دې باندې نه ارزي چې یو څوک دې ځان د مرګ خولې ته ورکړي. د لوږې هدیرې هېچېرته جوړې شوې نه دي. دا بچیان باید په ناقانونه لاره باندې د هېواده بهر نه شي او زموږ ځوانان باید تلف نه شي. هر ورځ داسې ځوانان ګورو چې هغه په کتلو باندې سړی نه مړیږي هغوی تلف کیږي.
که څه هم کره شمېرې نشته چې څومره افغان ځوانان په قاچاقي سفرونو کې وژل شوي خو د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM د جمعې په ورځ ویلي وو چې په تېرو 8 کلونو کې یعنی له کله یې چې د بېدرکه شویو کډوالو پروګرام پیل کړی 5000 کسان د کډوالۍ په لاره کې له ژونده بې برخې شوي دي. د دې ادارې په وینا د دې کسانو هویت معلوم نه دی. د لیندۍ میاشتې په درېیمه نیټه د کډوالو عالي کمیشنرۍ ویان پیتر کسلر هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس هم زیات شمېر افغانان له خپل هېواده تښتي. کورنۍ وایي په افغانستان کې ناامني بیکاري او د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې د دوی ځوانان قاچاقي سفرونو ته زړه ښکړي. خو طالب ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او انعام الله سمنګانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د کډوالو ملاتړو بنسټونو او اشخاصو تل له ځوانانو غوښتي له داسې سفرونو چې سل او زر خطرونه پکې دي ډډه دې وکړي او پر ځای دې یې له قانوني لارو نورو هیوادونو ته سفر وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس باور شو ستاسو پیغامونه ته.
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم. د کومې مرستې چې راځي د ولایت په صحه بیا ولسوالیو ته راځي د هغه مشخواران او غریبانان د کاټو ته لاسرسی نه لرو. هغه خلک کاټو نه اخلي سي واسطه یې مشخو سي واسطه یې چلیږي. بیا هغه خلک اخلي سي هغه مالداري. بیا د انجینران رئیس دغو کورونه دي وګوري سي کورونه څوک ته د مرستې مستحق حق لري.
زه سیف الله بوتشکان د خوست ولایت یو لاس پلورونکی یم. وروره دی مونږ غږ د مسؤولو چارواکو ته ورسوئ. دلته مونږ شروالۍ نه پرېږدي. مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کوي. خلکو لس ورځې م تېرې کړې. یو انډیوال مو لس ورځې تېر کړې. درې څلور زره یې تاوان هم کړی و. دی مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کوي. نه څوک راځي او د سړک په سر مونږ نه پرېږدي. مونږ نه ګډۍ وري. مونږ سره ډېر غیر اسلامي غیر انساني برخورد کی د کوم شروالۍ کسان چې دین دی وطن چې دی.
زما سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته ورسېږي. وروره د مجاهدینو د مشرتابه ته مې دا پیغام دی چې خپل د لیکو څخه کشران وباسي. نه د سپین ږیري لحاظ او مراد لري او نه د ځوانانو لحاظ او مراد لري. په کوڅو کې ولاړې وروره ځوان هم راګیر کې په جوبو کې ګوري شانې ټوله راباسي. د یو کوچنۍ ولاړې هغه لمن ته یې وراچي. ورور په شان پسې ګرځي او شیم نه کې پیدا. خدا د ولس او د حکومت ترمنځ مخالفت زیاتوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندار والا څخه میسج ته پیژدم. د غزوانان چې په افغانستان کې پاتې دي یا نور ملکونو ته ځي، کول کیږي یا ټکول کیږي یا شیدانیږي یا غزیروي، د دغه ښه دي چې طالبان دلته داخل افغانستان کې دغه ته یو کار زمینه برابره کړي او نور طالبان هم د دې څخه خلاص واخیستي. تاسې اژیر مخرو یا ورشتانو کوشنې کوي د ځوانانو ته یو کار پیدا کړي. د ځوانان ډېر په تکلیف شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دوی منی مای تر ورسیدو. په دې برخه کې درته 25 دقیقې یو نس بحث لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ته.